بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په پیل کې د حسین مسګری په آواز د قران مجید د بقره سورې د 253 آیات تلاوت او ورپسې ژباړه هم واوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق الله العلي العظيم.
د مهربان او بخون کی خدای پناما. دا پیغمبران دا سیدی چې مونږ دوی ته یو لبل څخه لوړې مرتبه ورکړې دي. په دوی کې خدای پاک لا چا سره خبرې کړې دي او چا ته یې بل شان اوچتې مرتبه ورکړې دي. او د مریم زوی عیسی ته مو څرګندې نخې او معجزې ورکړې او په پاک روح سره مو هغه مضبوط کړ. او که خدای ته منظوره وی نو له هغوی څخه وروسته خلکو به د داسې څرګندو نښو لا راتلو وروسته جنګونه نه کولې او یو بل یې سره نه وژل، خو له یو بل سره دښمنۍ ته پورته شول. نو دوی جدا جدا شول، چا پکې ایمان راوړ او چا کفر خوښ کړ. او که خدای پاک ته دا منظوره وی نو دوی به جنگونه نه کول، خو خدای چې هر څه غواړي هغه کوي.
ګران اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. نن د چهارشنبه ورځ د لیندۍ یا د قوس د میاشتې شپږویشتمه او د جمادي الاول د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د دسمبر د میاشتې له شپاړسمې نیټې سره سمون خوري. دوستانو، زه علي اصغر عابدي د خپلې همکارې آغلې فاطمې سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې نننۍ مازدیګرنۍ یوه ساعته خپرونه درته وړاندې کړو. ایزانو د معمول سره سم د خپرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به د نړیوالې ټیمي موافقې برجام د ګډ کمیسیون له ناستې څخه د تومو تور عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره درته وړاندې شي. وروسته به تلپاتې خوشبوی تور عنوان لاندې یوه خپرونه واورئ. ورپسې به د هندارې پروګرام درته وړاندې شي چې پکې د افغانستان او د ستراتیژیکو د مطالعاتو له مشر غلام جیلانی ځواک او د سیاسي چارو کارپوه صفي الله ناصري نظرونه پکې درته وړاندې کیږي. او په پای کې ورسپان ته د کتنې پروګرام واورئ چې په دې سره مو خپرونه پای ته رسي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. اوس هم پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز، د اسلامي انقلاب معظم لارښود وویل د سردار سلیماني له قاتلانو او امیرانو به انتقام خامخا اخلو. د تاوتریخوالو د کمولو په موخه د ملګرو ملتونو څخه د افغانستان د ولسمشر زمانه غوښتنه او د طالبانو سیاسي پلاوی پاکستان ته ولاړ.
اوس هم پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د اسلامي انقلاب معظم رهبر وفرمایل د شهید سردار قاسم سلیماني قاتلان او امیران باید ځان زموږ غچ ته تیار کړي او د انتقام چې هر کله ممکن شو جوت او یقیني دی. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای نن د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د قدس واک د تیر قومندان شهید قاسم سلیماني د کلیزې د نمانځنې د کمیټې د غړو او د دغه عالی مقام شهید د کورنۍ په کتنه کې شهید سلیماني د ایران د ولس او د ټول اسلامي امت اتل وباله او ټینګار یې وکړ. دې ټکي ته په پام سه چې سردار سلیماني همیشه ولسي وو. د هغه د درنښت لپاره هم باید له ولسي ظرفیتونو او له کلتوري او متبکرانه هلو ځلو څخه ګټه پورته شي. معظم رهبر د سردار سلیماني شهادت یوه تاریخي پیښه وبلله او د ایرانیانو لپاره په یو ملي قهرمان او د ټول اسلامي امت لپاره په یو اتل باندې هغه شهید بدلېدو ته په اشاره سره زیاته کړه. د دې وجه چې شهید سلیماني د ایراني ولس اتل شو او د مختلفو پرګنو خلکو، حتی هغو کسانو چې تصور یې هم نه کېده، د هغه ستاینه وکړه، دا و چې شهید سلیماني د ایران د کلتوري ارزښتونو مثال او ایرانی و. د اسلامي انقلاب معظم رهبر میړانه او مقاومت، خبرتیا، هوشیارتیا، فداکاري یا سرشندنه او له انسانانو سره مینه د شهید سلیماني ځینې ځانګړتیاوې وبللې او څرګنده یې کړه. هغه لوړ مقامه شهید همداشان معنویت، اخلاص او آخرت ته پاملرنه کوله او هیڅکله د تظاهر او ځان ښودنې خاوند نه و. حضرت آیت الله العظمى خامنه‌ای په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې شهید سلیماني هم په خپل ژوند او هم په شهادت سره استقبار ته ماتې ورکړه زیاته کړه. په عراق او ایران کې د شهید سلیماني او شهید ابو مهدی المهندس په جنازو کې د میلیونونو خلکو ګډون د استقبار د نرم جنگ جنرالان حق حیران کړل. او د امریکایانو ته لومړی سخته څپېړه او دویمه څپېړه په 1900 امریکایي ډې باندې د ایران په توغندوي حمله سره ورکړه شوه. خو لا سخته څپېړه د استقبال په منځ نه تشي دبدبې باندې نرم اوزار غلبه ده چې د انقلابي ځوانانو همت او د مؤمنو پوهانو همت ته ضرورت لري، او همداشان لسیمې د امریکایانو استل دي چې د ولسونو همت او د مقاومت سیاستونو ته اړتیا لري.
د افغانستان ولسمشر مانی ارک په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غنی تیر شپه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له استازي دیبورا لانس سره کتلی دی. په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې دواړو لورو په دې کتنې کې په افغانستان کې پر روان وضعیت د تاوتریخوالي او جوسولې پر مذاکراتو خبرې کړې دي. سرچینه زیاتوي چې ولسمشر په دې لیدنه کې ویلي چې افغان حکومت د سولې په تړاو نړیوال او سیمه ییز اجماع پیاوړی کړی، خو اوس د ملګرو ملتونو مسؤلیت دی چې دلته د تاوتریخوالي په کمولو او جګړو په ختمولو کې اغیزناک رول ولوبوي. د ملګرو ملتونو استازي هم په دې لیدنه کې دوه ته د خپل سفر ورستی سفر په اړه ولسمشر ته معلومات ورکړي دي. هغې وویل په هیواد کې روان تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دی او هیله څرګندوي چې ژر تر ژره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه ټیټه شي. دا لیدنه داسې مهال ترسره کیږي چې په ټول هیواد کې روان تاوتریخوالی ورځ ته زور اخلي، او بل لوري ته په دوحه کې هم د سولې خبرې د شلو ورځو لپاره ځنډېدلې دي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د جنګ جګړو او نښتو د ختمېدو په موخه مطلوبې نتیجې ته تر رسېدو پورې د صلحې د مذاکراتو د دوام غوښتنه وکړه. عبدالله عبدالله نن په کابل کښې یوه خبرې ناستې کښې په افغانستان کې دننه د صلحې د مذاکراتو د کېدو په هکله د ولسمشر اشرف غني د غوښتنې په غبرګون کې وویل نه دی په کار چې د خبرو اترو د ترسره کېدو ځای د مذاکراتو د راتلونکي پړاو د پیلېدو مخه ونیسي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر زیاته کړه که څه هم زما ترجیح دا ده چې د سولې خبرې اترې په افغانستان کې وشي څو د دې هېواد خلک پکښې ونډه ولري. هغه وویل د افغانستان د حکومت د مرکچي ټیم غړي هېواد ته ستانه شوي او نن به ورسره کتنه ولرم. یادوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې وروستیو کې د دغه هېواد په خاوره کې د مذاکرات د راتلونکي پړاو په ترسره کېدو باندې په ټینګار سره ویلی وو چې له دې لارې به لګښتونه کم شي او د صلحې په بهیر باندې د بهرنیو اغیزو مخنیوی به وشي. له بلې خوا طالبانو هم د قطر پر ځای کابل کې د صلحې د خبرو اترو د کېدو په هکله د افغانستان د ولسمشر وړاندیز رد کړی دی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په ارکې د کورونا ناروغۍ د کنټرول په تړاو په جوړه شوې غونډه کې سپارښتنه کړې ده چې د دغه ناروغۍ د دوهمې څپې پر مهال د عامې روغتیا روغتیایي مرکزونو او مرستندوی مؤسساتو ترمنځ همغږي ډېره شي. هغه ویلي هېواد د کورونا وبا له دوهمې څپې سره مخ دی او د عامې روغتیا وزارت مکلف دی چې له دې خطر یو واضح انځور ولري. هغه ویلي د عامې روغتیا وزارت دې ژر تر ژره د کورونا د ناروغ غانو لپاره د ځانګړو شویو روغتونونو ستونزې حل کړي. نوموړي د دې ترڅنګ زیاته کړې چې روغتیا وزارت په پراخه پیمانه د اکسیجن د تولید لپاره هڅې ډېرې کړي. هغه هم داراز په هیواد کې د روغتیا په برخه کې د مرستندوی مؤسسو او نورو نړیوالو ادارو له مشرانو غوښتي چې له افغان حکومت سره خپل همغږي ډېره کړي او په دې سختو شرایطو کې دی د ستونزو په کمولو کې خپلې هڅې نه سپموي.
د افغانستان په پلازمینې کابل ښار کې نن سهار د چاودنې له امله دوه تنه ژوبل شول. د کابل د پولیسو ویاند فردوس فرامرز وویل چې دغه چاودنه د افغانستان د پلازمینې د یولسمې امنیتي حوزې په 500 فامیلۍ سیمه کې رامنځته شوه چې پکښې یو موټر د مقناطیسي بم هدف وګرځېده. د کابل پولیسو د زخمیانو هویت نه دی اعلان کړی. پرون هم په کابل کې د مقناطیسي بم په چاودنه کې د کابل د والي مرستیال او د هغه د دفتر مشر وژل شوی و. همداشان د افغانستان څارنوال حشمت الله دقیق ملک زاده پرون د کابل د 15 امنیتي حوزې کښې د نامعلومو کسانو په ډزو ووژل شو.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر د افغانستان له حکومت سره د سولې په مذاکراتو کې د شل ورځني ځنډ سره هممهاله د پاکستان د حکومت په رسمي بلنه د یو پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته لاړ. اکسپرس نیوز خبري اژانس لیکي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیګا په یو ټویټ کې ولیکل ټاکل شوې ده چې د ملا عبدالغني برادر په درې ورځنی سفر او د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان او خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره په ملاقاتو کې د افغان کډوالو مسله پاکستان ته د افغانستانی شاریزو د تګ راتګ او د سوداګرو د ستونزو په شان مسایل وڅېړي. دا په تېر یو کال کې پاکستان ته د طالبانو د سیاسي پلاوي دوهم رسمي سفر دی. له دې مخکې هم د روان 2020 میلادي کال په اګست میاشت کې د طالب ډلې یو سیاسي پلاوی د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د مختګ لپاره له پاکستان د مرستې اخیستلو په موخه اسلام آباد ته تللی وو. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد تیره دوشنبه په یو ناڅاپي سفر پاکستان ته لاړ او په دغه هیواد د پوځ له قومندان سره یې کتلی وو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي د اسلام آباد ته د طالبانو د سیاسي د دفتر مشر ملا برادر اخوند دغه سفر د پاکستانی چارواکو په رسمي بلنه او افغانستان ته د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د سفر په پایله کې د افغان حکومت سره تر سلام مشورو وروسته ترسره شوي او هیله لري چې د سولې پروسې سره به مرسته وکړي. خبر پاڼه زیاتوي دا سفر په افغانستان کې د ملي روغې جوړې او د سولې بهیر د پیاوړتیا د هڅو په درشل کې شوی چې افغان حکومت یې ستاینه کوي او هیله لري چې هدف ته د رسیدو په برخه کې عملي ګامونه واخیستل شي.
پاکستان بیا هم د ایران د اټومي موافقه د ساتلو لپاره خپل چمتووالی اعلان کړ. زموږ خبریال راپور راکوي چې د پاکستان ولسمشر عارف علوي په سیمه کې د کړکېچ له ختمولو سره د مرستې لپاره د دغه هیواد د لومړي وزیر عمران خان هڅو ته په اشاره سره وویل اسلام آباد د برجام د ساتلو لپاره خپل رول لوبولی شي. د پاکستان د خارجه وزارت ویاندوی زاهد حفیظ چودري په دا وروستیو کې ویلي وو چې پاکستان د اټومي موافقې پلوی دی او له ټولو لورو غواړي چې په دغه موافقې کې په خپلو ژمنو پابند واوسي.
د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د رهداري او سړکي ترانسپورت د چارو لوی مدیر په تیرو اتو میاشتو کې د دغه ولایت له سرحدي لارو څخه د شیانو د صادراتو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. ایوب کورد مهر خبري اجانس په مرکه کې ویل په تیرو اتو میاشتو کې 8,350,385 شیان د شپږ زره او 355 ټرکونو په ذریعه د سیستان او بلوچستان ولایت له میرجوا او میلک سرحدونو څخه پاکستان او افغانستان ته صادر شوي دي. هغه ویل چې په صادرات شیانو کې سیمنټ، د ودانیو د جوړولو مساله، د سونګو مواد، مایع ګیس او خوراکي شیان شامل دي.
او په پاکستان کې په کورونا وایروس د ککړو کسانو شمیر 4,000 او 900 کسانو ته ورسید. د پاکستان د روغتیا وزارت نن ویلي چې په هیواد کې 2,010 نور کسان په کوویډ 19 ناروغۍ اخته شوي دي او ورسره په هیواد کې د کورونایي ناروغانو ټول شمیر 4,000,900 کسانو ته ورسید. د پاکستان د روغتیا وزارت د اعلان له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا 115 ناروغان سرونه بایللي او اوس د مړو ټول شمیر 9,010 کسانو ته رسیدلی دی. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصره.
قدرمن اوریدونکو سم پام وکړی سیاسي تبصرې ته چې د برجام د ګډ کمیشن غونډه او پکې متقابلې تمې او ژمنې نومېږي. د ګډ اقدام جامع پروګرام برجام هغه څو اړخیزه ژمنه ده چې له متوازنې او متقابلې اجرا پرته یې په یو اړخیزه توګه د دوام تمه نشي کېدلی. په همدې چوکاټ کې نن د اروپایي اتحادیه د بهرني اقدام د سرویس د مشر هیلګا هشمټ په ریاست د ایران او د څلور جمع یوې ډلې د خارجه وزارتونو د سیاسي مرستیالانو او مدیرانو په سویه د برجام د ګډ کمیشن غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره کیږي. په دې غونډه کې د ایراني پلاوي مشري د خارجه وزارت د سیاسي چارو د مرستیال سید عباس عراقچی په غاړه ده. د برجام یا اټومي موافقې د کمیشن نننۍ غونډه که څه هم د برجام د اجرایي بهیر او د مذاکرې د لورو لخوا د ژمنو د اجرا د خنډونو د څیړنې لپاره یو د معمول غونډه ده، خو له څو اړخونو څخه د تیرو غونډو سره توپیر لري، ځکه چې د بندیزونو د لغوه کولو لپاره د ستراتیژیک اقدام له قانونه اغیزمنه ده. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او بهرني سیاست د کمیشن مرستیال مشر شهریار حیدری پرون ایران پرس خبری آژانس ته په مرکه کې ټینګار وکړ چې ایران د ټولو لورو لخوا د اټومي موافقې د عملیاتي او اجرایي اقدام په تمه دی، او په همدې بنیاد د بندیزونو د لغوه کولو لپاره د ستراتیژیک اقدام قانون د ایران حکومت ته ابلاغ شو. هغه څرګنده کړه که د ویانا برجامي غونډه د مذاکرې لپاره د خبرو اترو په موخوي نو هیڅ ارزښت نه لري او تکراری ده، خو که د ویانا غونډه د څلور جمع یوې ډلې لخوا د یو عملیاتي اقدام په لټه کې وي نو ایران ته د منلو وړ ده. د برجام په اجرا کې د اروپایي لورو لوزماتونو ته په پام سره د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت عالي شورا له اټومي موافقې د امریکا له وطنې یو کال وروسته د هغې د شپږویشتم او شپږدېرشم بندونو له مخې په اټومي ژمنو کې د ایران د خپلې اندې د اقداماتو د اجرا د ګام په ګام بندولو پریکړه وکړه. دغه فیصله په پنځو پړاوونو کې اجرا شوه. اوس د ایران اسلامي شورا یعنی پارلمان هم د ایران د ملي امنیت د شورا د پریکړو په لړ کې د بندیزونو د ختمولو او د ایران د ولس د حقوقو د ساتنې طرحه تصویب کړې ده. د ایران حکومت دنده لري چې د اټومي موافقې د لورو هیوادونو لخوا د ژمنو د نه اجرا کېدو په بڼه کې د دې قانون له تصویبېدو دوه میاشتې وروسته د الحاقي پروتوکول د سند رضاکارانه اجرا بند کړي. د اټومي موافقې لوړو ژورو ته یوه کتنه ښودنه کوي چې امریکا د دغې موافقې د خرابولو پیلوونکې وه او یو کارنګونکي اقدام کې له برجامه په وتلو د یوې نړیوالې ژمنې په ماتولو او د امنیت شورا د پریکړه لیک په خلاف ورزی سره یې هڅه وکړه چې د ایران د پرمختګ او له سوله ییزې اټومي پوهې د برخورېدا مخه ونیسي. امریکایی چارواکو د ایران د اټومي پروګرام په اکله بې بنیاده څرګندونې کړې دي. د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن څرګندونې هم که څه هم د ترامپ له سیاستونو بدل ښکاري، خو په همدې لړ کې ډېر ګډ ټکي لري. جو بایډن د دسمبر په درېیمه نیټه یوه مرکه کې د موهومو ادعاو په تکرارولو سره وویل د خپلو انډیوالانو او شریکانو په سلا مشورو سره به په راتلونکو مذاکراتو او موافقو کې د ایران د اټومي محدودیتونو لا سختولو او اوجدولو او همداشان د دغه هیواد د اټومي پروګرام د مطرح کولو لپاره ګډون وکړو. دا دریزونه او تکراری ادعاوی په روانه وضعه کې هیڅ بدلون نشي راوستلی، ځکه چې ایران تر هغه وخته چې په اټومي موافقه کې پر خپلو ژمنو پاتې کیږي چې مقابل لوري هم په دې لړ کې روڼ اند او د ژمنو سره سم عمل وکړي. له ایران سره د بایډن د حکومت د مذاکرې د لرلید په اکله د مدیترانهیي خبرو اترو په وروستۍ غونډه کې د ایران د خارجه وزیر محمد جواد ظریف وینا په دې لړ کې یو څرګند او واضح جواب دی. ظریف وویل امریکا تر اوسه خپل ښه نیت نه دی ښودلی او په کار دی چې په وړومبی ځل خپل حسننیت وشي، بیا به ایران په اټومي موافقه کې د خپلو ژمنو بشپړې پابندۍ ته ستون شي. د پارلمان طرحه خپلو ژمنو ته د امریکا او اروپا د راستنولو په موخه برابر شوې ده، او کله چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي هله به د دې طرحې مقصد پوره شي. بیا نو امریکا کولی شي چې یو ځل بیا اټومي موافقې ته راستنه شي.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تلپات خوشبویی. د تهران د پښتو خبرونه خوژو مینوالو په دې شیبو کې د تلپات خوشبوینو می لړۍ ل نننی اتويشته مطلب سره زفاتی مستاسو حضور ته حاضر شویم. هیده ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. دوستانو، په دغه لړۍ کې د مختلفو دینی او معارفو د ځانګړنو او موضوعګانو په باب د اسلامي انقلاب د معظم لارښود او د مسلمانانو ولی امر حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د غوره وینا او غورچان وړاندې کیږي. د مسلمانانو ولی امر د ملتونو د مقاومت او کلکې درېدا په باب فرمایي: د ملتونو مقاومت د ملتونو د دښمنانو د اختلاف اچونې او کارنګونو د لارې په سر ستر خنډ دی. دوی فرمایي: ملتونه باید په خپلو پښو ودرېږي. ملتونه باید د خدای تعالی له ورکړل شوي انساني تفکر، عقل او پوهې څخه استفاده وکړي. ملتونه باید په خپل ځان اعتماد پیدا کړي، په خپل ځواک، په خپل خدای اعتماد ولري. خدای تعالی ته حسن زن وخی. خدای تعالی وعده کړی ده، د الهی ټینګار دی. کله ملتونه مقاومت کوي، د دښمنانو په وړاندې کلک دریږي، نو په چورلیټ ډول بریالی دی. یو زنده مثال یې زموږ د ملت دی. دښمن په زرګونو پروپاګانډیزو او تبلیغاتي اوزارونو او وسیلو سره هڅه کوي واقعیتونه د دنیا له خلکو لیرې وساتي. خو واقعیت همدا دی چې موږ یې ګورو. د اسلامي انقلاب له بریالیتوبه تر دې دمه زموږ د مېړني ملت او اسلامي نظام باندې په دوامدار ډول دښمنان یرغلونه کوي او د ګزاره کولو هیڅ یوه موقع له لاسه نه ورکوي. مختلف سیاستونه وکارول شول. په سلو موضوعګانو کې اختلاف درلودل له اسلامي انقلاب سره په مخامخې دا کې اسلامي جمهوري نظام ته په ګزار ورکولو کې د مسلمانانو په وړاندې د دغه زنده مثال له صحنې د ویستلو لپاره یې په مختلفو رودو او طریقو سره په ګډه هڅه کړي او یوه خوله یې د سیسې جوړې کړي دي. اوس هم همداسې ده، له یوه بل سره لاس یو کړی دی. بلکې که یې وسوي، نو د ایران ملت به له صحنې هم وباسي. خو زه تاسو ته عرض وکړم چې په کلک یقین سره او په پریکنده توګه وایم چې دغه ټوله هلې ځلې دسیسې او پلانونې به یې په بشپړه ډول ناکامې وي، انشاءالله تعالی.
عالم تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یا مسلمان به څنګه بل مسلمان مړ
کله چې په افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې کیږي.
موږ په صراحت سره دا ویلو چې موږ کومه یارګاره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د شغالګرانو په مقابل
کې. خو پوهیږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا د تهران ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه مومنه عزیزانو په هنداره پروګرام کې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یو په دی هیله چې تر دې دمه مو زموږ خبرونه خوښی شي وي. تاسو ته معلومه ده چې د طالبانو او افغان دولت خبرې ل بیا پیلې دوه ورځې د شلو ورځو لپاره بیا هم ځنډیدلې دي، خو په تیر ورځو کې چې د دوی خبرې خوځیدلې هم وي، په افغانستان کې تاوتریخوالی، بمی حمله او د حکومتي مقاماتو وجل هم زیات شوی وو. په ورسته پیخه کې پرون سهار د کابل د والد مرستیال محبوب الله محبی په موټر کې د خودل شوی مکناتیسی بم د چودنې له امله هغه ورسره د هغه د دفتر مشر وو وجل شو. افغان ولسمشر او څو لوړ رتبه چارواکو د دغه هیواد په پلازمینه کابل کې پرونی ترهګریز اقدام او د حکومتي چارواکو پر لپسې وجل غندلې دي او په خپلو خبرو کې په یو ډول طالبان د دغه حملو مسؤل ګڼلې دي. د افغانستان د ملي مصالحتي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم د غبرید غندلې ویلي دي چې د افغانستان دښمنان د ترهګرو حملو د زیاتولو للارې خپلو موخو ته نشي رسیدلی. دا چې طالبان په دغه حملو کې دخالت ردوي او لبلې خوا یې د داعش په شان ډله مسؤلیت په غاړه اخلي، خو دولت بیا د طالبانو کار ګڼي. نن به په دې موضوع رڼا واچوو چې دغه حملې د چا لخوا کیږي، آیا د داعش لخوا یا د طالبانو لخوا، او د دې هدف څه دی. لبلې خوا به په دې مسله هم رڼا واچوو چې په قطر کې یوې سرچینې ویلي چې د افغانستان د حکومت مرکزي ټیم په اتو مادو یا شرطونو مشتمل لیست د خبرو اترو د ایجنډا په توګه طالب لوري ته سپارلې ده. له دې مخکې طالبانو هم د شلو غوښتنو یو لیست سپارلې وو. په دې موضوع به وغږیږو چې په دې کې څومره مشترکات دي او څومره فاصله موجوده ده، او آیا دواړه لوري به په راتلونکو خبرو کې سره نږدې شي او کنه. په تیره بیا د اوربن په مسلې به آیا کومه موافقه وشي او کنه. په دغه موضوعاتو به نن د افغانستان د چارو د کارپو ښاغلي صفی الله ناصری او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر د مشر ښاغلي غلام جیلانی ځواک نظرونه درته وړاندې کړو. تاسو ته بلنه درکو چې په دغه باس کې له موږ سره ملګرتیا ولرې. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د ښاغلي غلام جیلانی ځواک په خبرو سره پیلوو. ځواک صاحب، تاسو ته پته ده چې په دا وروستیو کې په افغانستان کې حملې په تیره بیا هدفمنې حملې چې لوړ مقامات پکې وجل کېږي زیاتې شوې دي. دا چې طالبان په دغو حملو کې دخالت ردوي او له بلې خوا د داعش په شان ډلې مسؤلیت په غاړه اخلي، خو دولت بیا د طالبانو کار ګڼي، ستاسو په خیال دغه حملې د چا کار کېدلی شي او څه هدف تعقیبوي؟
ګوره، اول خو د حکومت مسؤلیت دی چې د دې حملو مخه ونیسي. دا حمله که هر څوک کوي، موږ ته مهمه نه ده، افغانانو ته، دلته د ښار اوسېدونکو ته دا مهمه نه ده چې دا وژل څوک کوي، خو دلته خلک وژل کېږي او د حکومت مکلفیت دی، دغه یې وجیبه ده او دغه یې فرض دی چې د دې حملو مخه باید ونیسي، او حکومت د دې په مخنیوي کې ناکام راغلی دی. له اول خو دا د حکومت ناکامي ده، استخباراتي ناکامي ده، چې حکومت چې د خلکو د امنیت په تامین کې لومړی مسؤلیت لري هغه پاتې راغلی دی. د بل دغه بحث چې دا حمله څوک دا یو مغلق بحث دی. طالبان حکومت کوشش کوي چې دا په طالبانو باندې واړی، داعش د دې مسؤلیت اخلي. اصلا حکومت دغسې کوشش کوي چې داعش او طالب یوه ډله اوسي، حال دا چې داعش یو ټیله بېله ډله ده او طالبان سره په دښمنۍ او په جنګ باندې اخته ډله ده. طالبانو او د داعش ترمنځ ډېرې کلکې جګړې شوي دي، یو بل سره چې ویني دوی تحمل کوي نه یو بل سره. خو د یوې مودې نه را په دې خوا د حکومت دغه کوشش دی چې څه چې داعش کوي هغه هم د طالبانو په جمع کې حساب کړي، لیکن خلک په دې باندې پوهېږي چې کومې حملې چې داعش کوي هغه د داعش حملې دي، طالبانو نه دي. البته طالبان هم حملې کوي، د طالبانو حملې خلک پېژني او هغه ښکاره د هېواد په تقریبا ډېر شمېر ولایتونو کې هم دا اوس جګړه روانه ده. نو جګړه چې روانه خو وژنې روانې دي، نو دا وژنې طالبان هم کوي، لیکن په ښار دننه کې چې کومې حملې کېږي او مسؤلیت دایي شخص دی، هغه ښکاره ده چې د داعش د ډلې دخوا نه کېږي. داعش ډله څوک ده؟ دا یو بحث دی. د ډېرې مودې نه د امریکا حکومت او په داخل د افغانستان کې ځینې کړی د دې متهمې دي چې داعش سره همکاري کوي. نو په دې خاطر دا بحث ډېر زیات مهم دی چې کله یو حمله داعش وکړي دا هغه مسؤلیت هم واخلي او طالبان او حکومت پسې هغه طالبان پکې دخیل کوي. نو آیا غواړي داعش پر طالبان واچي او یا که طالبان دغه معرفي کې چې خلک وژني؟
دا خاغلی زواک ډیره ډیره مننه کوم. هم دا پښتنه به د خاغلی صفی الله ناصری نه وکو. ناصری صاحب، اوس چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې د شلو ورځو لپاره ځنډیدلې دي، خو لدې سره په یو وخت په افغانستان کې تاوتریخوالی هم زیات شوی دی، ستاسو په خیال په تیره بیا دغه هدفمنې حملې د چا کار دی؟ دولت یې خو د طالبانو کار ګڼي او وایي چې طالبان په دغه شان کارونو سره خپلو موخو ته نشي رسیدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل ور سره د تهران د ګران اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اوس کې هم چې بری وروسته کې کاوتی خو لای په افغانستان کې نهایت زیات شوی دی او توقع نه کېده چې دا سه یو څه باید شي وای، خو متاسفانه چې اوس ټول نیوکه کوي او یو جدي تصمیم نه نیول کېږي، بلکې لوبغاړي هم په دې نیوکه کوي او اصلي مسؤول هیڅوک په دې مسؤلیت په غاړه نه اخلي. یو بد حالت کې دی افغانستان. کومه توقع چې د افغانانو د دې سولې او د دې ډیپلوماسۍ د فعالیتونو وه چې او به کولای شي په افغانستان کې لږ تر لږه ثبات او امنیت رامنځته راشي، متاسفانه چې هیڅ کوم جدي پرمختګ نه دی شوی. او نه یوازې د کار د طالبانو دی چې په افغانستان کې اوس تاوتریخوالی زیات شوی دی. زما په اند دلته ځینې ستراتیژیک اهداف هم ترکیبي دي چې دوی امنیت په نامه کړی دی او د سولې تایبدي خنډونه ایجاد کړي دي. پدې کې د دې ستراتیژیک اهداف چې د متحده ایالاتو شاید تحقیق کړی شي، زموږ په نظر هغه د ځینو کسانو وژل دي چې یا هڅه کول دي چې هغه د امریکا سره یا د طالبان سره کومه جدي ستونزه نه لري، خو امریکا یې په خپلو دیني اهدافو کې تشکیل کوي چې زه په دې جمله کې دی د اسلامي دولت کمونیزم سره چې کوم ستراتیژیک او مخالفت دوی لري، نو په هغه اساس هم دوی د اهداف تشکیلوي. همدارنګه په دې نامه کې تر دې شک هم شته چې دولتي تروریزم هم رول لري. نو په دې حالت کې د مذاکراتو په خاطر کوم فرموله چې موږ کارولای شو چې سوله ته افغانستان ورسوو، د ملګرو ملتونو جدي دخالت نهایت مهم دی، هغه باید مداخله وکړي. ټول کولای شو چې یو بیلانس برقرار شي، ځکه اوس کوم مذاکرات چې موږ غواړو د یو کنټرول مېمري او دوی ډېر مختار کې روان دي. کوم بشار چې مثلا ملت کې توقع لري هغه دوی نه تعقیبوي.
ډېره مننه صفی الله ناصری صاحب. عزیزانو، دلته یو لنډه شان د ما اخلو، بیا را ګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. زموږ پروګرامونه زموږ په ویب سایټ کې هم تعقیبولی شي، parstoday.com/pa زموږ د ویب سایټ درک دی. ریډیو پښتو تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده. عزیزانو، په قطر کې یوې سرچینې ویلي چې د افغانستان د حکومت مرکچي ټیم په اتو مادو یا شرطونو مشتمل لیست د خبرو د ایجنډا په توګه طالب لوري ته سپارلی دی. زواک سپتا سراته وای د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د اوربند ټینګښت، د مشارکتي حکومت جوړېدل، د اساسي قانون تعدیل، د کلو غیر نظامی کول، د ښځو د حقوقو مسله او بنیادی لاسته راوړنو ساتنه، د جنگ قربانیانو ته پاملرنه او ورته بشري مرستې رسول، او د ښوونې او روزنې فعالېدل هغه سیزونه دي چې په دغه لیست کې شامل دي. دا په داسې حال کې دي چې طالبان وایي چې د بحث لومړنی موضوع باید د سیاسي مشارکت یا د مصلحتي حکومت د جوړولو په حق لوي، او له هغه ورسته باید د اوربند او نورو مواردو په حق لا بحث وشي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
حکومت کوشش کوي چې په یو ترتیب طالبان په دغه اوسنی نظام کې جذب کړي، د دې نظام یو برخه وګرځي. دا چې کوم امتیازات ورته ورکوي، کوم ولایتونه ورته سپاري، کومې سیمې ورته سپاري، کوم وزارتونه ورته سپاري، دا په خبرو کې به معلومیږي. لیکن طالبان دا خبره نه مني. طالبان غواړي چې نظام ته تغییر ورکړي. په دغه خاطر د طالبانو د اجنډا مهم بحث دی، هغه دا ده چې یو موقت یو ګوري یا سرپرست حکومت یا هر نوم چې ورکول کېږي، د هغه د لارې نه موږ یو نوي نظام خواته لاړ شو. هغه په یو نوي نظام باندې بحث کوي، نه په دغه نظام کې د شاملېدلو. او حکومت کوشش کوي چې په یو ترتیب طالبان دې ته اړ باسي چې دې نظام کې شامل شي. نو دا یو اساسي فرق دی د دواړو خبرو ترمنځ. ول دغه اندېښنه چې دغه خبرې ډېرې وځلېږي، هم له دې امله ده چې یو بنیادي اختلاف شته. بنیادي اختلاف هم دغه ده چې طالبان دې نظام برخه کېدو غوښتونکي نه دي، هغه نظام کې تغییر راوستلو غوښتونکي دي، او حکومت کوشش کوي طالبان د دې نظام یو برخه کړي. نو دا یو اساسي وجودي مشکل ده. تم هم دغه مشکل نه باید تیر شو، موږ سولې خواته لاړ شو. دا مشکل باید حل لار ورته پیدا شي. که پیدا نه شي نو فکر کوم موږ به بیا یو بنبست مو. ګوري خبره داسې ده چې اوس امریکا یو تصمیم ونیو چې موږ عسکر وباسو، یا کمو د هغه په اساس باندې د افغانستان د طالبانو تحریک سره یو معاهده وکړله، او د هغه معاهدې یوه برخه دا ده چې بین الافغاني موافقه ده. نو په یو ترتیب افغان حکومت د یو انجام شوی عمل سره مخ دی. امریکا او طالبان سره موافقه شوی ده، د هغه موافقې په اساس باندې امریکایي عسکر وځي، دغه که د افغان حکومت خوښ وي او که ناخوښ وي. نو په دې خاطر د افغانستان حکومت په طالبانو باندې د فشار زیات وسایل نه لري. دغه دوه لارې لري، یا به حل لاره، یا به طالبانو سره یو توافق ته رسیږي، او یا به جنګ ته ادامه ورکوي. نو آیا جنګ ته ادامه ورکولی شي؟ خصوصا که د امریکا کومکونه ور باندې وتړل شي یا کم شي، او امریکا د جنګ د ادامې په دغه شکل باندې د دې حکومت او د دې نظام په دفاع کې د جنګ د ادامې غوښتونکي نه وي، نو دا کار کوي شي. دلته ځینې فکر کېږي چې بعضې هیوادونو د افغانستان حکومت سره ټکر وهلی، لکه هند، ایران یا نور ځینې هیوادونو چې افغانستان حکومت سره به مرسته کوي. لیکن آیا دغه مرسته کولی شي چې دغه حکومت په خپل عمر ته ادامه ورکړي؟ فکر کېږي چې دا کار ستونزمن دی، خپل حکومت په دې باندې پوهېږي. نو طالبان او حکومت به بالاخره یو موافقې ته رسیږي، او د هغې موافقې په اساس به طبعاً د یو عبوري حکومت جوړېدو او د یو نوي نظام جوړېدو باندې بحث کېږي. دا چې حکومت څومره مخه نیوی شي، څومره خپل څو میاشتې د ده په وړاندې مقاومت کوي شي، دا بیل بحث دی. لیکن د وضعیت مجبوریت داسې دی چې بالاخره به عبوري حکومت او د یو نوي نظام په جوړښت باندې باید توافق وشي. که دا نه کېږي نو بیا د جګړې ادامه ده.
د ځواک صاحب ډېره ډېره مننه کوو. صفی الله ناصری صاحب، تاسو د طالبانو غوښتنو او همدغه راز د حکومت غوښتنو ته په کوم نظر ګوري؟ آیا طالبان و د اوربن منلو ته حاضر شي که نه؟ اول به خپلې ځنې غوښتنې لکه د اوو زرو بندیانو خوشي کېدل په دولت باندې ومني؟
د چکن کومه ابزار چې اوس طالبان په لاس کې لري هغه د امنیت ماتول دي. دوی کې یو ستر کنټرول په دې منطقه کې لري، او دوی کولای شي او هم یې کنټرولولای شي. د دې د امنیت ماتول دي په افغانستان کې، او دوی په همدې خاطر د دې نه د یوې مهمې حربي په توګه کار اخیستی شي. او دوی هم په دې کې چې یا فعاله ډیپلوماسي نه لري، نو نشي کولای چې په موقتي توګه اوربند وکړي او بیا دایمي اوربند ته لاره پرانیزي. او کوم منابع چې دا موارد یاد کړي دي، دقیقا د افغانانو غوښتنه ده، او حتما باید دا په نظر کې ونیول شي چې په هغې کې د نظامي چارې دي او ملکي چارې چې کومې غوښتنې لري په سیمه کې او د دې د کنټرول سیمه کې دي، دا نهایت مهم دي او دې ته پام پکار دی. خو زما په نظر زه بیا هم د ملګرو ملتو فشار نهایت مهم بولم، ځکه چې په هغې کې د امنیت شورا دخالت د دې باعث کېدای شي چې وکولی شي د امریکې یا روسیې، چین یا نورو ګاونډیو په خاطر کوم چې د په ملل متحد کې د سوپر پاور او ویتو حق لري، نو هغه کولی شي دا بیلانس برقرار کړو او افغانان دایمي سوله ته ورسوي. که موږ هر څو جدي غوښتنې مطرح کړو، لکه طالبان چې مطرح کوي، د هغې کامیابي په دغه حالت کې نهایت سخته ده او موږ مطلوبې نتیجې ته نشو رسېدی. زما په اند د دوی مداخله ډېره مهمه ده چې وکولی شي یوه مشروع مداخله وکړي او افغانان دایمي سوله ته ورسوي.
درنو محترم اوریدونکو، په افغانستان کې د مذاکراتو د لړۍ سره په یو وخت د بمی چودنو او هدفمنو حملو د زیاتېدو د اهدافو په حق لمو د افغانستان د دوو شخصیتونو خاغلی صفی الله ناصری او خاغلی غلام جیلانی زواک نظرونه له تهران ریډیو اوریدل، په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
روتسپانو ته کتنه
ډیر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلی اومنی عزیزانو د خبرونه په دیر شپې کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې ورسپانو ته د کتنې او بل پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
محترم اوریدونکو، د تهران چاپ ورځپاڼو په بیلابیلو مسایلو په تیره بیا له اسرائیلو سره د اړیکو په مسلې باندې لیکنې کړي دي. د تهران چاپ ورځپاڼو کې لومړی اطلاعات را اخلو چې په خپل سیاسي برخه کې له اسرائیلو سره د اړیکو د ټینګولو له طرحې سره د قطر او عمان د مخالفت خبر ورکړي. په وروستیو ورځو کې ځینې صهیونیستي رسنیو داسې خبر ورکړی و چې ګنې قطر او عمان به هم د تل ابیب سره ډیپلوماټیک اړیکې ټینګ کړي، خو د اطلاعات د ورځپاڼې په وینا دغه خبره سمه نه ده او یاد هیوادونه له اسرائیلو سره د اړیکو د نیولو د طرحې سره مخالف دي. د ورځپاڼې په وینا په دا وروستیو کې د ټرمپ زوم او سلاکار کوشنر دوهې ته تللی و تر څو له اسرائیلو سره د اړیکو د عادي کولو په موخه د قطر چارواکو سره خبرې وکړي، خو د ورځپاڼې په وینا قطري چارواکو له دې کار سره مخالفت کړی. همدغه راز د عمان او د کویت چارواکو هم له اسرائیلو سره د اړیکو د عادي کولو په اړه د امریکا له وړاندیز سره مخالفت کړی دی. د حماس ته جهادي غورزنګ یو جګپوړي مشر رسنیو ته ویلي که سوریه او ایران له دې ډلې سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي نو حماس به وکړی شي نیول شوي سیمې له اسرائیلو بیرته واخلي. هغه ټینګار کړی چې د فلسطین ولس یوازې په ایران باندې باور لري او تکیه پرې کولی شي. د ورځپاڼه په یو بل خبر کې بیا لیکي چې د هیګ د نړیوالې محکمې لوی څارنوالې رسنیو ته ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د جنایتونو د څېړلو لپاره د هڅو له امله ګواښل شوي او بندیزونه پرې لګېدلي دي. فاتو منسودا د خپلې دندې تر پرېښودلو مخکې وویل د صهیونیست رژیم لخوا هم له سختو ګواښونو سره مخامخ شوی یم، که دغه چلند دوام پیدا کړي نو نړیوال نظام ته به سخت زیانونه ورسیږي.
دا هم کیهان ورځپاڼه ده. دغه ورځپاڼه بیا په خپله بهرني برخه کې په امریکا کې په رسمي توګه د بایډن د بریالیتوب او د ټرمپ د ماتې او په دې اړه د امریکایي سیاستوالانو د غبرګون په اړه لیکنه کړې ده. د امریکا د ټاکونکو ټولنه په بیلابیلو ایالتونو کې د خلکو رایو ته په کتو سره دواړو نوماندو ته په رسمي توګه الیکټرال رای ورکړي. په دې توګه
د ټرمپ څخه د پاسه د 200 رایو په مقابل کې دیموکرات نومان جو بایدن د 306 الکترال رایو په ترلاسه کولو سره د امریکا د ولسمشیزو ټاکنو د بریالي نومان په توګه اعلان شو، خو اوس باید د امریکا کانګرس هم یادې رایې تایید کړي. د ټرمپ غبرګون، هغه تر دې مخکې ویلی وو که د ټاکونکو ټولنه بایډن ته رایه ورکړي نو دی به خپله ماته هرومرو مني، خو سره له دې چې د ټاکونکو ټولنه باید بایډن ته رایه ورکړې ده، ټرمپ یو ځل بیا ادعا وکړه چې په مشیګان کې درغلی شوې ده او د جمهوری پالانو څخه یې غوښتنه کړې ده چې په دې اړه یو څه وکړي. ټرمپ یو ځل بیا ادعا وکړه چې په یاد ایالت کې د هغه رایې بایډن ته ورکړل شوې دي، دغه جعلي ټاکنه به دوام ونه کړي. د جمهوری پالانو غبرګون، کله چې د بایډن بریالیتوب د ټاکونکو د ټولنې لخوا تایید شو، د دغه سیاسي ګوند څو تنه جګپورو مشرانو د امریکا د سنا په غونډه کې د بایډن پر بریالیتوب اعتراف وکړل. په سنا کې د جمهوری پالو مشر میچ مکمکانل هم د بایډن بریا تایید کړه، خو په دې سره د خبریالانو پوښتنو ته ځواب ورنه کړل.
عزیزانو، اوس راګرځو د کابل چاپ ورځپاڼو ته. د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو په مذاکراتو کې په پیشنهادي ایجنډا او په خبرو کې د وقفې او د مذاکراتو د دوام د ځای په اړه لیکنې او تبصرې کړي. په سر کې هم هشتې صبح ورځپاڼې لیکلي چې څو ورځې وړاندې طالبانو د وړاندیزې ایجنډا جزئیات او مفردات خپاره کړل چې مهم یې اسلامي نظام، د دینی عالمانو د سراسري شورا جوړول، اسلامي معارف او د شریعت په رڼا کې د نارینه او ښځینه حقوق وو. په سرمقاله کې راغلي چې خو طالبانو د دغو وړاندیز شو مفرداتو تفسیر روښانه کړی نه دی چې آیا د طالبانو اسلامي نظام به له اوسني نظام سره څومره توپیر ولري، چې د سرمقاله لیکونکي په خبره ممکن د خبرو په پرمختګ کې په دې اړه جزئیات وړاندې کړي او ورباندې بحث وشي. په سرمقاله کې یادونه شوې چې طالبانو د افغانستان په دولت جګړه د یوې مهمې حربې په توګه وکاروله، خو د دوی له لورې په ایجنډا کې د اوربن وړاندیز د بحث وړ نه و. د لیکوال په اند نو له دې ښکاري طالبان په دې سره غواړي چې نور غوښتنو ته ځانونه ورسوي، لکه داسې تضمین غوښتل چې د ملګرو ملتو له تور لیسټه د خپلو مشرانو نومونه وباسي او نور مسایل. نو د سرمقاله لیکونکي په باور داسې معلومیږي چې طالبان به په اسانۍ اوربن ته غاړه کینګدي. د مقاله په پای کې راغلي د سولې پیشنهادي ایجنډا دواړو خواوو یو بل ته سپارلې، خو په دواړو کې دومره توپیر لیدل کیږي لکه د چین پلن او اوږد دیوال. د لیکوال په اند په داسې مذاکراتو کې د فکر لیدلوری او د ایجنډا تفاوت طبیعي خبره ده، خو له هر څه وړاندې افغانان سوله او اوربن غواړي.
مسیر ورځپاڼه بیا داسې لیکي، د سولې په خبرو کې له ځنډ سره دوه لوی اندېښنې راپورته شوې دي. یو دا چې د دغه ځنډ په وخت کې تاوتریخوالی همهغسې روان دی او لا زیاتېږي. دوهم دا چې هسې نه چې خبرې بیرته په ټاکلي وخت پیل نه شي. د لیکوال په اند ځینې کړۍ سره له اوسه هڅه کوي چې د خبرو د بیا پیل په وړاندې ستونزې او خنډونه جوړ کړي، خو لیکوال په دې اړه ښکاره شواهدو ته اشاره نه ده کړې او نه یې هم د کوم چانوم اخیستی. د سرمقاله په پای کې راغلی چې دا خبرې به اوږدې، لنجمنې او سختې وي، خو بیا هم باید دوام ورکړی شي او په هیڅ ډول باید بندي نه شي او یا داسې شرایط وړاندې نه شي چې د خبرو د بندېدو لامل شي. له همدې امله په باور یې خبرې باید دوام وکړي او ورسره دواړه اړخونه تر وروستي بریده هڅه وکړي چې تاوتریخوالی را کم کړي.
ملي ارمان رسپانه بیا لیکلی چې که طالبان د افغانستان د حکومت هغه وړاندیز ومني چې په کور دننه د مذاکراتو شي، نو باید یوه داسې حایله سیمه چې امنیت یې د ملګرو ملتو په لاس کې وي رامنځته شي. په سرمقاله کې راغلي په کور دننه د مذاکراتو ګټې دا دي چې په افغان کشاله کې د بهرنیانو لاسونه لنډیږي، افغانان زر سولې ته رسیږي او د خلکو باور په سوله زیاتیږي.
قدرمن اوریدونکو، بهرنی ورسپانو هم په افغانستان کې د سولې او په دغه هیواد کې د هدفي وژنو د زیاتوالي په اړه لیکنې کړې ده. په سر کې هم واشنگټن پوسټ ورسپانه. واشنگټن پوسټ ورسپانې بیا په خپله نوې ګڼه کې په یو تروریستي برید کې د کابل د مرستیال والي د وژنې په اړه یو مطلب خپور کړی. محبوب الله محبی پرون سه شنبه په کابل کې د یو مقناطیسي بم د چاودنې په پیښه کې ووژل شو. ورسپانه لیکي محبی تر ټولو جګ پوړی افغان چارواکی دی چې په دې ډول حملو کې وژل کیږي. واشنگټن پوسټ لیکي محبی داسې مهال وژل شوی ده چې د افغانستان د هدفي وژنو لړۍ په زیاتېدو ده. په مطلب کې راغلی دی چې ډېرې دا وژنې داسې کیږي چې برید کوونکي د چارواکو پر موټرو کوچني بمونه نخلوي او بیا یې الوزوي. ورسپانه په یوه ورته برید کې د غور د ولایتي شورا د مرستیال مشر او په کابل کې د پولیسو د یوه افسر د وژل کېدو د پیښو یادونه هم کوي او لیکي چې په افغانستان کې هدفي وژنې په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیکه وروسته په منظم ډول زیاتې شوې دي. ورسپانه زیاتوي سره له دې چې له ډېرې مودې راهیسې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې روانې دي، خو دا حمله دوام لري. د پرونی او وژنو مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې. واشنگټن پوسټ لیکي تقریبا د وروستیو ټولو وژنو پړه چا نه دی منلې، خو دې حملو د هیواد په ټولو ښاري سیمو کې ویره خپره کړې ده او د وګړو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې پر افغان حکومت د خلکو باور زیانمن کړی دی.
محترم اوریدونکو، له تهران ریډیو مو د ایران، کابل او نړیوالو ورسپانو ته د کتنې پروګرام درلود. په دې هیله چې استفاده مو ترې کړې وي.
نو ستاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان.
درنو او محترم اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستای څخه ډیره مننه کوو چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خپرونه مو په لوی خدای سپارو.